د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې د امنیت قومندانۍ په مخ کې د چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او سل نور ټپیان کړي. د بدخشان مرکز فیض آباد د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو هم خبرو پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح د خبرونه اوروي.
طالبانو په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه د دوه هیلې تړونه په سرغړونه توران کړل. په غور کې 12 کسان په موټر بم چاودنې کې وژل شوي. په پاکستان کې لږ تر لږه 10 کسان د مځکې شوېدنې په پیښه کې مړ دي. وسلولو طالبانو تور لګولې چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوه هیلې تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویندویانو رسنیو ته د یکشنبې په ورځ په یوه استولې اعلامیه کې ویلي، د دوه هیلې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی چې له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډیری امریکایي ځواکونو ویند سنی لاګې تېره اونۍ ویلي وو، دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې ته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د وری د موافقه سره سم سیوی دی. د لاګیت وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. شغلی لاګیت ویلی و چې په هلمند ولایت کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج، مرجی، نادالی او نوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوه هیلې تړونه سرغړونه کړې ده. طالبانو یو اونۍ مخکې د هلمند مرکز، لشکرګاه او څو ولسوالیو پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونو ترول کې لاندې وي او ځینې سیمې ونیولې. کورونی چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز پیروسکو کې په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی چې زموږ 12 ملکی هیوادوالې شهیدان او سل تنه نورې ټپیان کړي دي. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د غور د امنیت قومندانۍ ویان بیا ویلي چې په پیښه کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان ولایت محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و. دوبلی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان سی وی دي. تیر شپه هم په دیروت ولسوالۍ کې د طالبانو د یو هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي چې ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په دغه مینی بس موټر کې 15 کسان نن له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. د پولیسو یو چارواکي ویلي، د ژغورونکو کارکوونکي او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې سو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوی تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند لتیری شپې نافذ شوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن لخوا د توغندیو او توپونو ډزې سوی دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورنوي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په اصل کې پوری کړي چې تر دې څو ساتمخ کرمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوی اوربند موافقه کړې ده. او د استرالیا په دویم لوی شار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې په کمیدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنۍ محدودیت لګول شوی و چې اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې ساتلو سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1 میلیون او 1 لک ډیر کسان مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د غور د امنیت قمندانۍ په مخ کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او شاوخوا 100 نور ټپیان کړي دي.
عملي زموږ دوه لسنه ملکي یوادوال شهیدان شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غرض وسلوال طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې خو د درېمي او څلورمي حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څخه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی د افغانستان د سولې د مرکز پلاوی یو شمیر غړي هم دا نه ردوي چې طالبان د بریدونو زیاتوالي په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکرات باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په کندهار کې د صنعتي تولیداتو د فابریکو د خاوندانو د شکایتونو له حال مو خبرو وایي د دوامدار برېښنا نشټوالي نامنی او اداري فساد دوی په دې ولایت کې لپانګونې بېزړه کړي دي.
متاسفانه په دایواله سیزه کې په کندهار کې 1 متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري بلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن لاریون پلان کړی دی. راز د خبرونه په دوهمنی مې کړې انصاف پلټه کې او تاسو د ولکو شو ځانو د لټي پروګرامونه هم مې هېروي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنه کې لکټر لګه 12 کسان وژل شو او شاوخوا 100 نور ټپیان شوي. د دې وزارت وایان طارق آرین دا چاودنه یو لوی جنایت او نه بخونکې عمل وباله. که څه هم د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چا یو کمیډل نه دی اخیستی خو د غور ولایت چارواکو د وسلوالو طالبانو انکار بللی. له بلې خوا وسلوالو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو مربوطاتو کې هم تحرکات پیل کړي. د کندهار له 2 ولسوالیو هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې څه روان دي نن.
ډیر مننه نوري سه پایل به د غور ولایت کو نن لګرمي وړاندې یو لس بجې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه په موټر بم حمله کې 2 لسنه ولسی وګړي وژل شوی او 100 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې د موټر بم چاودنه د غور امنیت قمندانۍ قراول ته نګدي او د خزو او معلولینو شهید نو چارو ریاستونو مخه ته شوې ده چې پراخه مالی زیانونه هم اړولې دي.
تر هغه وروسته د افغانستان خلکو پر وړاندې د خپل جنایتونو په دوام سره د غور ولایت د امنیت قمندانۍ قراول ته څیرمه د خزو چارو شهیدانو او مالینو ریاست ته مخامخ لا چاودونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ دوه لسنه ملکي یوادوال شهیدان شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غور د والی ویان عارف عابر هم رسنیو ته ویلي دي چې د 14 د مرګ جوړ تر څنګ پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي. د غور د ولایتي روغتون یو مسول ډاکټر محمد نصرت ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی او خای چې د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه ویډیوګان او عکسونه چې لسیمې اخیستل شوې دي او په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي ښکاری پکې داسې چې 14 ډیره زوره واره واو شاوخوا کورونو ته او شاوخوا مارکیټونو ته هم زیان اړولې ده. په سیمه کې عین شاهدان هم د مرګوبل شمیر زیات خودلې ده. که څه هم د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی، خو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار دی. دلته په کابل کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د فیروزکو نننې موټر بم برید دغه حمله غندلې ده او د افغانانو سره ښکار دښمنی بللې ده. خغلی کرزي ویلي دي چې دا برید د سولې بهیر د کمزوري کولو په موخه باندې شوې ده. لغور وره خو نورې سه له شمالي ولایت بدخشان راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه ناحیه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس مهال په دریم او څلورمه ناحیه کې هم د ډزو غږونه اورېدل کیږي او فکر داسې کیږي چې په دې دوو ناحیو هم طالبانو ډلیزه حمله کړې ده او التم جنگ روان دی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان ثناء الله په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې له سهار راهیسې په دې جګړه کې تر دې دمه شل طالبانو ته مرجوب لوخته د غشان په دریمه امنیتي حوزه کې درې امنیتي سرتیری، افغان امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. خغلی سناوله ده هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او ډیر ژر به دغه لاسه وتلې سیمې بیرته ونیول شي. په دې ولایت کې نورې سپ له جګړې سره سم مخابراتي اړیکې هم قطع شوې دي او د دغه جګړې لامل په ځنګړي ډول د اتمی نه هی لامل چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د فیض آباد او بهارک لار هم تړل شوې ده. دغه لار د فیض آباد او د بدخشان د دولس ولسوالۍ سره نخلوي. تر دې دمه د دغه جګړې لامل هلته ملکیانو ته د اوختو تلفاتو پاړه باندې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. له بدخشان کده کندهار په لور باندې ولاړ شو. په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د یاد ولایت په خوراباک او تختپل ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شا باندې تمبولې دي. چارواکو ویلي چې په دې دواړو پیښو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال بارگزی نن رسنیو ته ویلي دي چې د ډیورن فرضي کرخه تنګ دي وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ په مرکز ډلېز بریدونه وکړل چې په وینا باندې د افغان قواو له خوا پر شاو تمبول شي او دولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. دغه راز نوموړي ویلي دي چې د تختپل په ولسوالۍ ملید سیمه هم د پولیسو په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده چې 14 وسلوالو طالبانو په وژل کېدو باندې دا حمله هم پای ته رسیدلې ده. د تختپل ولسوالۍ د حکومت ولسوالۍ پوستا د ملیت په نوم باندې چې لدین وړاندې په تیر یو میاشت کې دوه ځل د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی و. د دې زیاتره پیښو په اړه باندې تر دې د وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. بلې نورې سه
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. بیا هم په امنه کې تمکیغو د غرض د اورزګان چارواکي هم وایي چې په تیر څلور ورځو کې په دهرود ولسوالۍ کې یو لس افغان سرتیری او تر شلو ډیر طالبان وژل شوي. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو په محاصره کې ده او پر ولسوالۍ ټول لارې تړلې دي. د غرض چارواکو ویل چې تیر شپه پر یو کور د هواندې مرمۍ د لګېدو په پیښه کې هم دوه ښځې وژل شوي دي. مخکمو اوریدل چې غور په مرکز فیروزکو کې نن په یو درنه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرجوب لوخت کته. هم طالبانو تر اوسه دغه چاودنه چې د امنیه قومندانۍ په مخ کې شوی مسولیت نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي د طالبانو کار بولي. له غور اور اخوا په شمالي ولایت بدخشان کې وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي دي. په هلمند کې پر ناکرارو سربیره لکه څنګه چې مخکې مو ویل د څنګلوري اورزګان ولایت ځینې برخې هم ناکرارې دي. طالبانو ولې په وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ مېشتو سیمو حملې زیاتې کړي. په دې اړه مې مخکې د امنیتي چارو کتونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څخه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتح چې دوی فتح بولي تر دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتونو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد د پخوا په پرتله څو چند کی. تاسو ولیدل چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې الته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوی یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږیدلیو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی له غړو سره، دوی ویلي چې له رواني پلاوه ټول اغیزمن شوي ملکچی پلاوی غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دی غواړي دا ثابت کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت ایحت دی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ در خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانانو د کوروز بې کور کړل او دی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ
شو. پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لورې سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدا ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سل معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چوکي چې زره دې کال تر اخیره وزم، دا د ایلمن د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه وو چې دوی ډیر تشویق سول او دا فکر وکړي چې میدان مشترک رانیسو او موږ په جنگ د وطن نیوایس.
له داخله د خلکو غوګونه پورته کیږي چې هیله کوي له دوړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، خلک کم کړي او اور بند غړه کېږي. د دغه سولې د خبرو سیمیز ملاتړی او نړیوال ملاتړی په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت چې ګوري چې وسلوال طالبانو حملې زیات کړي، ولی په دوی باندې کافی فشارونه نه راوړي چې شخړې کم کړي ک اور بند غړه نګدي؟
زه فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په یلمن کې وسوله، طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی شارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله. د خارجي اتباو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط وس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتبار سره دي، په لحاظ مجبور دي چې په یلمن په جنگ کې خپل قوا او فشار کارسو ال ته دوی بمباري وجدل سولې د افغان قوا په څنګ کې، او وس طالبانو ته پیغام ورکړل
شوی دی چې دوی خلاف ورزکړه. پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولی فیض آباد دغه اتمه حوزه طالبانو نیولې ده، خو دوی د قلمرو حوزه نه و چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمه بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي. یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بلم به په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبری یا د پاکستان کې دوی رهبری ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي، ډیر شان د هغوی د غشتونو او توقعات څخه خلاف کوي. دوهم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي، همدغه برلاسی په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج څو چنده کې.
د امنیتی چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د جګړو شدت په قطر کې د ملکچی پلاو پر روان هم بد اغیزه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
په قطر کې د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي طالبانو په هلمند، بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې ورستۍ حملې د خپل قدرت ښکارولو او د سولې پر خبرو د اغیز په هدف تر سره کړی دی. د دو مرکچ پلاو د مرکچ پلاو دو غړو فوزی کوفی او شریفه زرمتی ازادر وروتول طالبانو هڅه کړې ترڅو په دغه ولایتونو باندې د حملو لارې د مذاکرات پر بهیر تر رواني فشار لاندې راولي. نور حال د ازادر وروت خبريال دی ونادر پر پورت کوي.
د هلمند پر مرکز لخکرګه د طالبانو د حمله نن لسمې ورځې پوره کېدو سره په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جګړې لاري خپل مخه ته نشي رسیدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی او بل غړي شریفي زرمتي ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیزه کړې ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي سیمه خلک متضرر کوي بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیزه کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیزه درلودلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه د غړي د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حمله کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اته مناهیه نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یو هم د بشر دوستانه اوربند عملی کول دي. هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني په ورته وخت کې د سولې او جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم آسی وایي د طالبانو ډله د سولې خبرو کې د امتیازاتو اخیستلو لپاره غلطه محاسبه لري او د دې ډلې د حملو ډیرې دل به د سولې مذاکرات ناکام کړي.
ورستر بل د تاوتریخوال ډیرواله د دې ښکارندوی کوي چې جګړه د طالبانو اصلي ستراتیژي ده او سوله د دې ډلې یو تاکتیک دی. خدا د طالبانو غلطه محاسبه ده ځکه چې د تاوتریخوال ډیرواله د سولې مذاکراتو د ناکامېدو لامل ګرځي چې افغانستان به نوی فصل او د کورنیو جګړو ته داخل کړي. هوښیارانه محاسبه به همدا وي چې د تاوتریخوال کمېدو وربند ته تن کېږدي او د مذاکراتو
که څه هم په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو لخوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوال ټولنې او افغان حکومت خاموشي پاړه هم پښتني او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلیدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغه برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاک شوې دي. هغه سیمې پاک شوې او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخزی ترڅو ملکیانو ته مرجوب لوانوړي ځکه چې طالبانو د خلکو کورنو کې څنګه نیولای دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ازواکونه لیږلې دي. د هلمند جګړه د نږدې 15,000 کسانو د بیزای کېدو لامل شوی او د بشر حقوقو ځینو بنسټونو خبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارس له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حمله نه دي کړي بلکې هغه سیمې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د برېښنا نشټوالی نامنیاوې دری فساد کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکارانو او سوداګرو وایي دغه ستونزې د دې لامل شوې چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه 340 فابریکې وتړل شي او دغه راست د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. د کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې تفصیلي راپور لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکې کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکې کې چې حالات نورمال یا برخولو تقریبا 110 کس کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کس سره سوالي.
شاغلی شیوانی 15 کال مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسې چې هیلې درلود په نو لاړې.
ماول ستونزه موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزه د شریک قبالو د نشتون دی، درېم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنی ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیم اندازه فروشات نه لرو.
دا افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي وروسته دا خپل دوهم ستونزه بولي:
دوهم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خودکفایه لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال یو سلاته شفته فابریکې فعالې او درڅ لويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خوني مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ چې کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نست، تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیواله سیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازلام داسې پاته ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولی صنعت باید ځکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا په راتګ سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل انشاء الله کېدې شپه یوونی دوو کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله د مریض برېښنا نام چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیره فشي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټی نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یو وار د دې مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د دې نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند لکجکی څخه 40 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پرچاویږي. د غراس 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکی وسایلو د نشټوالي له خاطر ډیر کله فعالیت نسی کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې 2 کال مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرې دو سره په ټاپه درېدلی.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن یو لاریون پلان کړی دی. اعتراض د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد د حکومت د غراس پر مظاهره کوونکو د ډزو ګواښ هم کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبرې د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودین اورو.
بلاروس له تیرو څخه باندې دو میاشتو راهیسې د الکساندر لوکاشنکا د واک پر ضد د اعتراضونو او مظاهرو ډګر ګرځېدلی. مظاهرې د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې پایله کې لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان شو، خو مخالفین یې وایي دای په درغلیو بریالی شوی. د لوکاشنکا سیاسي مخالفې او ټاکنو ته نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لیتوانیا ته تښتېدلې د بریا ادعا کړې چې پلویان هم ورسره همغږی دي. تیخانوفسکایا او پلویانو یې دا اونۍ خپل فشار زیات کړ او لوکاشینکا ته یې ضرب العاجل وټاکه چې د اکتوبر تر 15مې له واک لرې شي، کنا د دوی په ټکو ولس به یې په وړاندې راپاڅېږي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا رد کړې چې لوکاشینکا دې د بلاروس د مشروع مشر په توګه ومني. پرون شنبه هم پلازمینه منسک کې لسګونه ښځو اعتراض وکړ چې د بشري حقونو د یو بنسټ ویاسنا په وینا پولیسو ترې شاوخوا دېرش تنه ونیولې. نن د اکتوبر په 13مه هم ټاکل شوي زرګونه کسان منسک کې مظاهره وکړي. دا د هغو مظاهرو لړۍ ده چې هره یک شنبه ترسره کیږي. دغلته پرون چارواکو ګواښ وکړ چې پر مظاهره چانو به ډزې وکړي. له دې وړاندې د بلاروس د کورنیو چارو مرستیال وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا پېښه شي پر مظاهره چانو به ځانګړي تجهیزات او وژونکي وسلې وکاروي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د مظاهره چانو پر ضد یوازې د اوبو توپونه، ربړي ګولۍ او بې حسه کوونکي لاسي بمونه کارولي دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس به صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
وسلولو طالبانو تور لګولې چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوهې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویاندویانو رسنیو ته نن په یوه استویل اعلامیه کې ویلي چې د دوهې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګې تیره اونۍ ویلي و چې دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په غور ولایت کې نن په موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شوي دي. بلخو د اورزګان محلي چارواکي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو شزه وژل شوې ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د حلو ځلو په لړ کې نن ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې ښویدنې په پیش کې یو موټر تر خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه لس کسان په پیش کې مړه شوي دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلن جمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې نافذ شوی وو. او د استرالیا په دویم لوی شهر میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبت پیښې په دې وروستیو کې پکې کمې شوې.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، دیو نادر سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د پریکړې لمخې به په نګډې راتلونکو کې د ایمرجینګ ل دروش کلونو کم عمره لوبغاړو لوبډله جوړ شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې ل جوړېدو سره سم به د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ل لوبډلو سره لوبي تر سره شي. نوموړي وویل چې په یاد لوبډله کې به د تیر نړیوال جام د 19 کلونو افغان لوبډلې پیاوړي او دغه راز هغه لوبغاړي شامل وي چې د داخلي کرکټ په کچه اخ زلیدلې وي. کرکټ بورډ وایي دغه کار په راتلونکو کې د یوې ځواني ملي لوبډلې د رامنځته کولو په مخه تر سره کوي ترڅو په نړیوالو ډګرونو کې لزوان استعداد او انرژي ګټه واخلي. په هرات کې د موتای سیالۍ تر سره شوه. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیا الحق زیان نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې سیالۍ د سولې جام تر نامه لاندې د شپږو کلبونو ترمنځ وشوه. په یاد لوبو کې اویا لوبغاړو له 200 زونونو په دریو کټګوریو ګډون کړی وو. د خاغلی زیا په خبره یادې لوبي یو ورځنۍ سیالۍ د 16 لوبغاړو په بریالي تو پایته ورسیدې. تمه ده چې نن د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دوه سیالۍ ترسره شي. سن رایزر حیدرآباد له کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز له کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ دي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا ډیلی او بنګلور لوبډلو بریاوې خپلې کړې. ډیلی چنای سپر کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. اوس مهال ممبئی لوبډله د دې سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغي پسې ورشه بل یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې وګړي کوی حاضر
کې ان شاء الله مونږ ځلونه پتي ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې پروګرام د میدان وردګ ولایت د علي خان ستونزې ته ځانګړې شوې ده. د وای د کورنوي چارو د نیبي وزارت په جوړیدو کې د درینیم جيري بزمکه حکومت نیولې او حکومت حکم کړی چې د ته باید یا زمکاو یا د زمکه پیسې ورکړل شي. د وای کلونه کیږي چې دغه مسالې پسې ګرځي خو کار نه کیږي. دغه موضوع مو د خار او کورونو جوړولو د وزارت د مسؤلینو غوښ تر رسولې ده. زخان محمد سند ستاسو کوربم وزب علي خان خپل ستونزه په خپل ووي
درې جيره به ديار لاس پښتو ځمکه د مونږ وزارت داخلي جديد کې غصب شوې ده. د دین مخې یو شخص غصب کړي او په غیپ باره کې ساره دوالي تحقیقات وکړل. بیا محکمه درې محکمه فیصله زمون په نافه فیصله وکړه. بیا بل اخر هغه نه پس هغه ټیګه وزارت داخلي او چاته کړله هغه درول او برمه ځای وستل هغه داخلي راوړل په وزارت داخله کې پراته و. هغه نه پس دوه درې میاشتې پس کرځي صاحب امر وکړو چې دلته د وزارت داخلي جديد جوړ شي نوې وزارت داخله دی جوړ شي. یو سلو دری اتیا جیره بزمکا تی وزارت چی دی کرزی صاحب حکم باندی وزارت شهرسازی و وزارت زراعت و وزارت داخلی تا ورکره پا غیه که دری جیره با دیار لسمی سویز مکا زمونگا مغصب شوی و
خواه بیا تا سو وکره ساریزه مریزه دی وکره
مونگا پا کال و نوی که دی دولسمی پا شلم تاریخ با دی عریزه مونگا سخت کرده پا اداری امور که خوشی بیا غینا پس راو ته په اتنوی کال د حمل په پینځم باندې شارسازی ته لاړه. شارسازی نه راځي د دارلمان تر الله راځي د دارلمان کابل کادستر د کابل ته لاړه. خیرخانه کې د غیز نه ولسوالی د سبس ته لاړه. البته د په پوسټ کې تل موږ ته بل امر راکو موږ به تعقیب ولا. بل اخر په بیا سب په دویم تاریخ باندې راځي د دارلمان تر راغله. بیا پراته و او په د قوس په اصل سم تاریخ باندې دوی بیرته ولې غلا هغه ته ریاست جمهوریت ادارې عمر ته پیدا دي موږ له صلاحيات جګه د دابا په دې باندې به تصمیم رئیس جمهور نیسی. اوس یالته ورزونه دي موږ د دوسیه معلومات راکې نه موږ ته کوم څه هغه راکې اطلاعات نه راکې. هلته یادا سه په نامه یو کس هغه موږ د صلاحيات نه لرو چې موږ د چا سندونه ورته معلوم کړو څه په دې چې ګرځي.
د کورنۍ چارو وزیر خو به په دې مسأله خبر وي. هغه ته ورغلی
وزیر صاحب د داخلي ته ورغللو. وزیر صاحب د داخلي ویل چې ورور عدالته د چا حق دوا ده د چا نه حق دوا ده تاسو صبر وکئ موږ تاسو دونه باسو موږ تاسو ته بیس په نه لک روپی هغه کوو قیمت گزاري کوو تاسو ته موږ پیسې درکوو خو ته ورغه چې حق نه حق پکې معلوم شي نو حق نه حق لا تر اوسه پورې دوی لا نه ده معلومه کړي چې حق څوک دونه حق څوک ده.
ته د دې ځمکه قانوني اسناد او قواله لري
شرعی قواله په لاس لرو. د ربانی صاحب په وخت هغه د مجددي صاحب په وخت مخیسته و اخبار د ربانی صاحب په وخت تیر شوی ده. شرعی قواله لرو د محکمې د ولسوالۍ د سب د محکمې نه قواله شرعی راکړل شوی ده موږ په قیمت اخیست.
ته اوس د دغه ځمکه بدل غواړي چې په بل ځای کې درکړي او که پیسې غواړي
موږ ځکه د استعمال شي موږ ته مقتدی خپل یا تبادله د ځکه راکړي یا د قیمت د پیسو راکړي موږ ته.
د ځمکه د خار جوړونې وزارت کورنۍ چارو وزارت ته ورکړي.
دا د وزارت زراعت او د شهرسازۍ له خوا نه وزارت داخلي ته د رئیس صاحب جمهور د کرزي په وخت کې ورکړل شوی و. دغه په حکم په اساس ورکړی و. یو څلور دریاتیا جیره بزمکه ده په کې دریاتیا جیره په ځمکه زموږ راغلی ده. په کې دلته دوه طبقې ځمکه ده. یو ملکیت هاي د هغه املاک دي د دولت یو د شخصي املاک دي. هغه شخصي املاک دي دغه موږ په قیمت باندې اخیسته و یو کس نه پوهشه.
خاص تاسو ته زه به د مسؤل چارواکو غوښ ته ورسو.
خلاص صحیح شو.
دغه موضوع مو د خار جوړونې د وزارت لویاند خاغلی حشمت الله ناصری سره شریک کړه. جناب ناصری د میدان وردګو ولایت نه د علي خان په نامه یو کس وای کله چې د کورنۍ چارو نوې وزارت جوړېده د دې درې نیم جيري بزمکه پکې تللې. دا یې اسناد هم لري چې حکومت دې دته بل زمکه او یا پیسې ورکړي. پا په دې څه کې ستاسو نظر غواړو.
حکومت اراده هم داده کلکټ پروژه یا انکشافي پروژه او چې دا تطبیقیږي خامخا د خلکو منفعتونه حقوقي مسله ده. خواهش می داده سره د عام اطلاعات او عوامه اړیکو ریاست ته په خپله دننه په وزارت په مکیانه کې ده دو د تشریف راوړي زه به خپله د دو اسناد او کوم معلومات چې د ځان سره لري هغه به زه خپله وڅېړم. دغه تر څنګ هر ریاست ته د دو کار راجع کیږي زبا مربوطه مسئول سره هم خبرې وکم تر څو د دې ورور مشکل کچېر کوم قانوني مشکل ونه لري کوم قانوني خلاف کې نه نو ان شاء الله به موږ کوشش وکړو دا مشکل در حل.
ناصری صاحب د زمکو د استملاک د ستونزې د حل لپاره خو یو نوې اداره جوړه شوې دغه ادارې د علي خان ستونزې ته څنګه رسیدګي نه کړې.
استملاک موضوع یو لوی موضوع و او په خو لک نه همانګي د دې لپاره د کومې پروژې څولکټه پروژې ته د خېری نو د استملاک چارې یعنی په چټکه توګه نه تر سره کېده. د رئیس جمهور د ادارې په اساس باندې د منګر د زمینداری په موینیت کې یو نوی واحد راجوړ سو هغه د ټولګټو پروژو یا د انکشافي پروژو د استملاک موضوعات د سیډي نو دا ریاست هم نو تاسیس ریاست ان شاء الله د دې طریقه به من کوشش وکړو کوم ستوند څه د پخوانه وی یا پراتلونکو کې څه د ټولګټو پروژو په تطبیق کې رامنځته کیږي منګر په دې برخه کې هم کومه کو او دا غوښتنې انفرادي قضایا چې دي ان شاء الله دې ته هم کوشش کوو چې د قانون پرانا کې د سره مګریو
د غورور وای د کومه اداره چې تاسو یادوي د ته هم ورغله خو کار نه دی شوی. خلاصه که د غورور ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي تاسو به ورسره سمرسته وکړي
کدو دې سبات له خیره د اطلاعات او عوامه اړیکو ریاست د خپل په دې ریاست کې هم د دې راستي هر څون اسناد او معلومات د ځان سره لري د ځان سره راوړي زبداغه مربوطه څنګه تعریفي کوم چې مربوطه څنګه باندې اوس پرښتنه به وکړم چې په جدي توګه د دوه اسناد وکړل شي کچېره کوم قانوني مشکلونه لري نو ان شاء الله بغاړو باندې به موږ خپل غو سلام مشورې دوه تور کو او کچېره څه قانوني مشکلو به هم موږ به دوه راهنمایي وکړو چې د خپل د مشکل حل لپاره سره هم خپل اقدام وکړو.
تاسو باوري یاست چې د ته به بل ازمکاو یا د ازمکې پیسې ورکړل شي
څو دفعه د دوه اسناد وکړل شي په دې ځینې ځینې وختو کې دا څه هم کیږي چې یو نفر اسناد لري ځان سره ولې وخت ته موږ اسناد خپل یا اساس سره سر ورکو هغه جالي یا نور جالو تصویر پکې سوي یا هغه اسناد واقعي د دوه هغه ځم کنه نو دا موضوعات ایجاب دي کې چې اور په دقیقه توګه وڅېړل شي په څنګه نه صدا وڅېړل شو دغه څېړلو په پایله کې به موږ کولای شو تصمیم ونیسو.
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د علي خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د کورنۍ چارو د نوي وزارت په جوړېدو کې حکومت د درینیم جری بزمکه غصب کړي دی وای اسناد په لاس لري خصوصا کال کېږي چې کار نه کیږي او د خار جوړونې د وزارت ویان خاغلی حشمت الله ناصری وویل چې دغه کس د دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یو قانوني لار ومومي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی تاسو هغه پیغامونه راخلو چې مشته مرستول دي او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان مونډل چې هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تاسو لیدل دي تاسو نو شانې راته وایست نو په دې هله چې د دې کورنۍ هم پیدا سي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو یو غوښتنه لرم هغه ده چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو وکولای شي د دغه کسانو چې د مندل سو کسانو په اړه مشته معلومات راکړي. تاسو هم واوري کېدای شي چې ستاسو ورک عزیز په دغه کسانو کې وي او پیدا یې کوي او د هغه دوستانو چې مشته پیغام راستولې دغه د ټلیفون شمیرې ولې کولای شي نو ورزوخ پرونه د یو دوست په پیغام پایل کوچی د کندهار ولایت خیرستولې او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلی موندل ده.
السلام علیکم د زدی رادیو ټولو ترکو سلامونه وهم په دې لنګ چروغ جوړه خوش خوشاله بیا
میخال محمدی د کندهار ولایت ارغنده بلسلی څخه خبرې کوم. یوه نجلۍ د اتو کالو ده، نوم یې تکوا دی، د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړی ده که د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي: 0 10 3 6 0 3 6 6 0 که د هر مسلمان وي د په دغه شمېره تماس ونیسي او خپل کوچنۍ دي د ځان سره بوځي د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم د آباد کې نه ستاسو سره په تماس کې یو حالت وو او تاسو هم حالت دې دار ته چاله پېښ دی د شهرات په شفاخانه کې په شفاخانه کې مړ دی یا ته چاله پېښ دی د شهرات په شفاخانه کې ولر چې احسان کې او تاسو په حالت مړ دی هر څه حالت کې دی او شفاخانه کې راځي په احسان دلان په خبرو کې.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړې شغالۍ د مخې مې زنګ ولی دی لشکرګاه ښار. ما یو د 12 کال هلک پیدا کړی دی، نو کار مسلمان ورور نو په دې شمېرې دي ما ته زنګ وایي: 0 4 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
الله وبركاته دا والمورز تقريبا دا چارشنبې په ورځ باندې محمد لبی په نامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی و یو چا نو هغه شماره یې هم دوه واره ویلې وه که یو وار دغه شماره بیا اعلان کړي راته ډېر به ښه مهرباني او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راواستوي تاسو څخه یو جهان مننه څنګه زه مولوی اختر محمد خبر کوم د کندهار ولایت د دند ولسوالۍ څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادره کسوي دي پنځه شپږ کاله شاوخوا کېږي تقریبا د روزګان ولایت د پایناوي د کلي د کټه خندک د کریې او د خندک د کلي اوسیدونکو دي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زړهکار دعا کوي د هلمند ولایت له واشر د سوالۍ څخه مخکې مې پیغام پرې شو او یو درګاز به رادیو ته خپل پیغام پرې ځم. دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی تقریبا دوه درې څلور تقریبا تر دوه درو څلور کال پورې کېږي چې د واشر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی. دی چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهوره په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کېږي چې دلته د کوچیانو سره دی جګ سړی دی او د رستنا سوار ګوته هم نه لري. که چېرې چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته ارمان باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ د مخې څخه دې اوس مشر د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د 0-2-2-8-6-3-0-2 د ټلیفون شماره د 0-2-2-8-6-3-0-2
بله السلام علیکم رحمت الله تعالیم د کندهار ولایت څخه فایز سره اړیکه نیولای شم. درمنو دوستان دلته د کندهار ولایت د زړې ولسوالۍ کې یو اټانی دی چې په عمر د شپېتو یا پنځو کالو دی. دغه اټانی د اصلي سکرت لري تقریبا اووه کاله شاوخوا به کېږي چې موږ سره دلې اوسېږي. نوموړی د خپل نوم غوټو شي، خور نوم غنچو شي، د ورور نوم سلطان شي او د پلان نوم پکې مطرح شي. د فراه ولایت د مرکز د خرمالک اوسېدونکي که هر څوک نه اواز اوري یا په دې په اړه معلومات لري ما سره دې په دې اړیکه شماره د شماره تماس ونیسئ. صفر ایا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت نمبر یو ځلې ده. صفر ایا درې څلوېښت یو څلوېښت
دوه سوه شپږ څلوېښت. ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0002 3 4 1 یو ری بیا ویم 0002 3 4 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0002 02 21 1 1 5
مننه کوم دوستانو چې مشتمه دا پیغامونه راستولې و اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم جانانه کوم دار ولای تاسو نو ځان د خپل دی نه ورور څلور کال کې چې موږ وان تاسو له دې نه په خاطر باندې نو دې ما आवाज او په بد مسلمان ګور دې دلې شلو یې وشکالو په شاو خا کې دی نو دا څلور کال کې چې دې سلې دې ورکړي هر مسلمان کې دې دلې په ځما او لاوري په دا نمبر دما ته ځنګو یي شیرینی دې تر لاسه کې شفر وښو شپږ سلې او وڅلې سلې مهرباني دا ما ته ځم نشو کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ خمیاړی کني ولیدا نو پیغام دا چې زما د خاله دې تقریبا د 28 کال کې چې د پرا ولایت د پولیسانو سوالي د ماته بعد چې څه خنډ راکاسه وای دی د کندهار خواته لینو چې ضرورت لري به خواته بیا نه درغله درکې نهسته. نو عبدالوسیر نو میر نو کنه عبدالوسیر په اړه هر مؤمن مسلمان ورور ته درکې د دې مسلمانانو د دې لمخې د زما د ټلیفون په تاغه شې را اړیکه ولې او کچا بوست زنګ وو هي عبدالوسیر په اړه باندې معلومات راځي لښوالس لک افغاني جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خواځ کوته پکې ستوي د انشاء الله په سلسله کې د ضمانت ورته ورکول کیږي. نو زما د ټلیفون شمیره د کڅو د باړه باندې معلومات لري هم د خپل زما ځغ هاوري نو زما د ټلیفون په دغه شمیره جاری کولې زما د ټلیفون شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9 ټلیفون شمیره د لګام هم تکراروم 0001 1 4 2 8 1 9
السلام علیکم. اللہ ذات مدنی میں دکندار شاہ سکنی کا رکسو اجزان اخترون تے دا پیغام تے دمہ زمان یو کلیوال دی چی جن محمد نیجی مشہور پا جانو دی دکندار شاہ دولتی میں نایے و تے دن کی دی تے و میشتو راځي چې خپل کور څخه لا درته سويلي یو وروړي مشر وروړي د محمد نیچه کشر د وجم خان دی په امامت کا کوز دی. هر مسلمان د کې معلومات دی یا د ژوند یا د مرګ په ټلیفون ته داش میروږي په مارس وینځي 0 1 7 4 8 3 بلش میرا ده سپر آیا زیرشت ناچا تلور سوا دروش بیتا.
السلام علیکم. زکایر محمد نیم ده ورزان ولایت په چناسو ده ورسوالی ده نرزو ده چه نسان سا خبر کوما زما یو وروري د عبدالرحمن په نامه سره دی تقریبا درې څلور کال کېږي چې ورک دی پلار ما ته زنګ وهلی ولزه د رشګه خدای باندې په د برمیا والا سره بیا د مصر خانیا والا سره په بل کار اختامه نو بیا ما ته ځنګ نه دی ویل کار مؤمن ورو د سنای لدی یا فاتې ورته نو په دا غلمبار دی ځنګ د خپل شیرین دی واخی سه پر و سه پر درې تلور درې یو یو شپږ سه پر لمبار بیا سه پر و سه پر درې تلور درې یو یو شپږ سه پر و سلام.
سلامونه نیک هیلی اورور تا ته بیا څوک چورې پیغامو برنامه ټول دا خاص ځنګړي سلامونه کوم سرتاج نګر هره مدرسې را لا جتلا په نوم یو ورکوټه ماشوم دوه سکلن له خو سره څور شي که چاته معلومات وینو لا زړه له همدري سره په دې شماره اړ کېونی سړي به خوې سي پر او سوال شپږتیا شپږ شپږ پنځه پنځه سلوي او بلش مارم ورتوائی ما سپر اویا شپک پنزوس اتیا یو سلو و دیر که چر تا خوی نو پدیش ماره دی ما سرادی کونی چه او در بیا ورتا شماره وائی ما سپر او سو شپک اتیا شپک شپیت پینزو پنزوس سلویخ سپر اویا شپک پنزوس اتیا یو سلو و دیر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عبد اللہ فاریا بس تمہارا کوما بلا فائدہ سلام یہ مفاد ہے اگے بل ہر نمبر کے ہو تو سال مت کے تو ہے نہیں دل کے مت سا لا دا دور سے او دا 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 سلام دور سلام دے سب سائیں دے کے دے تو کیا تمام معلومات کی پتہ کرنا بعد جو استفاد سن کی دے رہا. السلام علیکم.
السلام علیکم نیکی دی سلامون احترامات تاست رزاتی ادوه دورو کنیزان دسورون طولو حریدون که افتاون کده دوستان ساوریدون که درمان و حیات اگری چلو سواری سر نیسی بلا پارکی پنامه مخی نیتا دیر اجوه تی پیغام پریشو که دا نیازمش وکلی که یو کورمی دی دا اغوی یو زیو رکتوی دی دا با اصل که دا با غران و دسوانی دا زارگوز بکلی و جردون که دی کده خود از مجد خوری یا دا دفاره یو برسک معلومات داری نم یې فکر کول چې مقصد به وي نو زما سره دې پر دوه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر وسو اووه څلور نوي درې پنځه دوه شپېته او بله شمېره ده صفر وسوه دره اتیا نهه سوه اتیا څلور سوه پنځه اویا. سلام شمېره ده صفر وسوه اووه څلور سوه اتیا دره نوي درې پنځه. ازادي راډیو د ورکو عزیزانو خپرونې څخه او کارکوونکو اورېدونکو څخه مور مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشرې وي. وسلام اشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو ماما زوی دا چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورک شوی اته میاشت نهه میاشتې کېږي. هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایم بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکوي. صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه. دویم ځلی تکرارم دا نمبر صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه. خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدایت الله محلي ولایت نه خبرې کوم. ما یو دوست ستا په نامه دی حاجي سید احمد سلمان کې کور ده. دا څو کاله شپږ کاله کېږي ایران کې اوس کور راغلی المان کې دی. ما دیني ورور ده دا افغانستان ته چې راغلی زه ورسره بې ارتباطه یم. د ازادي راډیو نه ما خواهش تا ده چې دغه د ما اعلان خپور کړي او که چېرته دی خپل اوري یا د یو د کوم زوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي. صفر اتا یا پنځه پنځوس اووه ویشت نهه سوه شپږ څلوېښت. تکرار صفر اتا یا پنځه پنځوس اووه ویشت نهه
سلامونه نیکی هیلی احترامات زما قبول او منظور کړئ. د ازادي راډیو کارکون اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ یو د تره زوی نادره کسوی دی چې نوم یې جاوید دی. مکتب ته تللی و مکتب نه تقریبا چې دا غوټه میاشت وی کېږي چې نادره کسوی دی او مړی او ژوندی ورک ته ډېر به پسې وګرځېدو خو که چا پیدا کړو شیرینی میرینی به م ته ومنو خو ټلیفون شمیره به ماته وي. ما ټلیفون شمیره ده صفر و ات ات څلور 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 و نهه دوه. یو ځل به بیا ویم که څوک پیسې هم پیسې وی نه صفر و ات ات و څلور څلور نهه دوه. اخیری کې دوه نوي شمیره ده کریم الله ارمانی مې سرخودو نه چا هم په دې دا لږ پیدا کړو په دې ټلیفون شمیره دې را سره تماس کې اوسي.
السلام علیکم. زما یو ورور دی ورک شوی دا یوولس کاله کېږي چې ورک یا بله ورځ د هغام نشر کوي تچ نه دی نشر کړی. راته یوولس کاله کېږي چې موږ په ارغنداب ولسوالۍ کې وو ورک شوی دی. من موږ په قیوم ورته ویله اصلي مې حمدالله دی. فرغنده کې دا پاکستانی بیا کتلې چې ورک شوې دي وڅ مو هیڅ معلومات نشته یو ولسکاله کیږي چې ورک دي ماته چې په دغه شمیره زنګ ووي چار مسلمان ته معلومات دي صفر و صفر و دوه واره ووه او دوه نه شپږ څلور و شمیره یو پلا بیا درته وایم صفر و صفر و دوه واره ووه او دوه نه شپږ څلور و چار مسلمان ورور ته درک معلومې ماته دې په دغه شمیره زنګ ووي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.